په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیزې خبرونه ته ځانګړې شوې. خو پایل زنو ریاست نوري د سات په خبرونو کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه مرستیال رامز الاکباروف وایي تر اوسه د نړۍ ستر بشري بحران په افغانستان کې دی چې د دې هیواد 28 میلیون وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره پر مرستو متکی دي. یو نامه بیګا په یو ټویټ کې د ښاغلي الاکباروف له قوله ویلي چې تر اوسه هیڅ هڅوونکي پرمختګونه نه ترسترګو کېږي چې آیا نجونې به بیرته ښوونځیو ته ستنې شي. الاکباروف چې له کابل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په نیویارک کې د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرلانو ته معلومات ورکول وویل چې په تیرو 13 میاشتو کې پر افغانستان کې د کورنیو ناخالصو تولیداتو اندازه تر 15% پورې انکمه شوې. د اساسي خوراکي موادو بیې 10% پورته تللې او د بیکارۍ کچه 40% ته رسېدلې. هغه زیاته کړې چې په اوس وخت کې د خلکو شاوخوا 15% عاید پر خوراکي موادو لګېږي. ملګرو ملتونو او شریکانو یې په روان کال کې د افغانستان له وګړو سره د مرستې لپاره د 4.6 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د افغانستان څانګې نن په یوه ټویټ کې ویلي چې مارچ میاشت د جنسیتي مساواتو د پرمختګونو او ننګونو میاشت ده. خو د افغان ښځو او نجونو لپاره دغه میاشت په څه معنا ده؟ یو کال نجونې د لوړو زده کړو له ښوونځیو منع شوي. 3 میاشتې کېږي چې ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو راګرځول شوي او له څه باندې یو کال راهیسې فرمانونو او چلندونو ښځې او نجونې له ټولنې حذف کړي دي. یو نامه په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د کار او زده کړې او په ټولنه کې د فعال ګډون په برخو کې د لګول شوو محدودیتونو خبره داسې مهال کوي چې د مارچ 8 په نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کېږي. د یو بل خبر له مخې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې په افغانستان کې نږدې 9 میلیون وګړي د زده کړې په برخه کې ملاتړ ته اړتیا لري. اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په روان 2023 کال کې 3 میلیونه 1 لک کسانو ته لومړیتوب ورکړل شوی چې د زده کړې لپاره څه باندې 215 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. اوچا ویلي چې په کورنیو ټولګیو کې د زده کړې په دې بهیر کې نجونې هم شامل دي. په سیبس کې د افغانستان په پیسو د امانتي صندوق د بورډ یو غړی شاه محمد مهرابي وایي 13 میاشتې د دوهم ځل لپاره د افغانستان د مرکزي بانک د کنګل شوي 3.5 میلیارډ ډالرو شتمنۍ په اړه چې دغه صندوق چارې سنبالوي پر مختلفو لارو چارو خبرې وکړې چې په څه ډول کېدی شي هغه د پولیس ثبات سره سم ولګول شي. دغه پیسې چې په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شوي 1 میلیارډ ډالرو شتمنۍ نیمایي برخه و تیر کال آزاد او دې امانتي صندوق ته ولېږدول شوې. شاه محمد مهرابي چې اوس هم د افغانستان بانک د عالي شورا غړی دی وویل په هغه غونډه کې چې د دې بورډ څلورو غړو په آنلاین بڼه د فبروري په 14 ترسره کړه د دغو پیسو د لګولو پر مختلفو لارو چارو خبرې وشوې. هغه زیاته کړه اساسي طرحه دا ده چې د پولیس ثبات لپاره د کومو لازمو اصولو له مخې او د کومو بالقوه اهدافو لپاره د دغه امانتي صندوق پیسې لګول کېدای شي. ښاغلي مهرابي وویل د په باور دغه پیسې به یوازې د پولیس ثبات د ټینګښت او د افغانستان د اثارو د نرخ د بې ثباتۍ د کمولو لپاره ولګول شي. د دغه امانتي صندوق غړو ویلي لکه چې دغه پیسې له ازادېدو وروسته د امریکا د مالیې وزارت یو ځانګړي حساب او له هغه وروسته سویس ته انتقال شوي تر اوسه 70 میلیون ډالر ګټه کړې ده. په پاکستان کې یوې محکمې د دې هیواد د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو امر وکړ. عمران خان تورن شوی چې د واکمنۍ پر مهال دولتي سوغاتونه په پټه پلورلی دي. په اسلام آباد کې قاضي ظفر اقبال له سیشن بي پورز وویل له عمران خان څخه څو ځلې وغوښتل چې محکمې ته حاضر شي خو د سرغړونه وکړه. نو اوس دا چانس هم له لاسه ورکړی دی چې په ضمانت خوشې شي. د عمران خان مدافع وکیل د 5 ورځو په مخ د محکمې د دې حکم د ځنډېدو غوښتنه وکړه. ویل چې عمران خان د دو نورو قضایاو په ارتباط محکمې ته حاضر شوی و خو قاضي دا درخواست رد کړ. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د G20 د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره نن د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې وي. چیرې چې ټاکل شوی د هغه روسي سیال سرګی لاوروف به هم هلته وي. د هند په کوربتوب دغه غونډه به چې هدف یې د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو ترمنځ یووالی رامنځته کولی تر ډیره د اوکراین او له چین سره د کړکېچونو تر سیوري لاندې وي. داسې نه ښکاري چې بلینکن او لاوروف به جلا سره وګوري. د لویدیز چارواکو له قوله دواړه مشران په بالی کې د جون نیمیاشتې د G20 غونډې وروسته په یوه خونه کې نه دي لیدل شوي. هغه مهال هم د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له غونډې وتلی و. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو وروستی ځل د 2022 کال په جنوري کې 2 اونۍ مخکې له دې چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړي مخامخ کتنه ترسره کړې وه. او د یونان لاریسا ښار ته نږدې تېره شپه د دوه ریل ګاډو د ټکر له امله تر ډیر کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي. لاریسا ښار د پلازمېنې اتل اتن شمال ته په 300 کیلومتر کې پروت ده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی او زه فریده سیال پکې ستاسو کوربنه یم. دیالس کال وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 2010 کال کې یو پریکړه لیک تصویب کړل چې له مخې هر کال د فبروري میاشتې 28 نیټه د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. خو دې مسلې ته د ملګرو ملتونو پام چا ورواړوه. د ملګرو ملتونو تر پریکړې نږدې اول سیزه مخکې د بنگلاديش خلکو د ملګرو ملتونو هغه مهال عمومي منشي کوفی انان ته په لیک د دې ورځې د لمانځلو غوښتنه وکړه. دوی په مورنۍ ژبه د لیکل لوست حق غوښتنې مبارزې لپاره وړاندیز وکړ. د پاکستان له رامنځته کېدو څو موده وروسته د دې هیواد نوي مؤسسه او مشر جنرال محمد علي جناح د اوسني بنگلاديش پلازمینې ډاکا کې چې هغه وخت ختیځ پاکستان بلل کېده یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې اردو یوازې او یوازې به د پاکستان رسمي ژبه وي. هدف یې دا و چې یوازې په اردو په پاکستان کې وي او د پاکستان وګړي به په دې ژبه خبرې کوي. نه یوازې د هغې غونډې ګډونوالو د ښاغلي جناح پر دې څرګندونو سخت غبرګون څرګند کړ، بلکې له هغې وروسته د بنگلاديش اوسیدونکو پراخ احتجاجونه وکړل چې د ډاکې پانتونی مرکز و. بنگالیان اندېښمن وو چې که پر دوی بله ژبه وتپل شي نه یوازې دا چې راتلونکي نسلونه به یې په خپله مورنۍ ژبه له زده کړو محروم پاتې شي، بلکې خپله بنګالي ژبه به هم له منځه لاړ شي. نو له همغې ورځې وروسته د دې ژبې د رسمي کېدو لپاره هڅې پیل شوې او بالاخره نتیجه دا شوه چې بنګالي ژبه هم په رسمیت وپېژندل شوله او بنګلاديش کلونه وروسته تقریبا 19 کاله وروسته د پاکستان آزادي واخیستله او یو مستقل هیواد شو. سکال د ملګرو ملتونو شعار دا دی چې تعلیم ته لاسرسی په بیلابیلو ژبو باید وي، ځکه دا هغه اړتیا ده چې زده کړې بدلولی شي. ملګرو ملتونو وایي په نړۍ کې د نفوس 40% په هغو ژبو چې غږیږي او پوهیږي پرې زده کړې نه ترلاسه کوي. نن موږ هم په ځوان فکر پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو چې په مورنۍ ژبه زده کړې څومره ارزښت لري، ولې باید ژبه وساتل شي او څنګه کولی شو چې ژبې وساتو. په خبرونه کې قدرمن میلمانه هم را سره شته ده، د پوهنتون استاد روخان الله روخان، د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله سانین چې د دوی مورنۍ ژبه گواری ده او د افغانستان د چې د گواری ژبه د افغانستان په کومو سیمو کې ده او کوم خلک په دغه ژبه خبرې کوي، دا به هم د شریف الله سانین نه واورو، خبرې به پرې وکړو. څېړونکی ډاکټر رفیع الله نیازی د علوم اکاډمۍ علمي منشي او لیکوال او ژباړن ریاض مقامزی هم را سره په خبرونه کې دي. په دې اړه به وسره باسو کړو چې ژبه څنګه رامنځته شوې ده، ارزښت به هم راته ووایي او په دې به هم خبرې وکړو چې ولې باید ماشومان په خپلې مورنۍ ژبې زده کړې وکړي. د خبرونه میلمانه هم باسته راغلي دي. وربشو خغلی نیازی ته ستړي مشي. خغلی نیازی په خیر راغلی. تاسو ته په پایل کې وایي چې موږ ژبه څنګه تعریفو، خپل ژبه څه ته وایو؟
ډېره مننه تاسو د پروګرام میلمنو د راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې مبارکي ورته وایم. ژبه تعریف د ژبې البته د اصولو په لحاظ باندې کېدای شي له څو اړخونو ژبه تعریف شي. د ټولنپوهنې له اړخه، د ژبپوهنې له اړخه، همدغه ډول د وګړپوهنې له اړخه، خو په ټوله کې یو ساده او عام تعریف د ژبې چې هغه پخوا داسې ویل کېدل چې ژبه د پوهولو او راپوهولو یو وسیله ده چې انسانان پرې په خپلو منځونو کې خبرې اترې کوي، خپل فکرونه او خپلې انګېرنې او انګېرنې پرې نورو ته انتقالوي. همدغه ډول ژبه د غږیزو او اوریزو سمبولونو یو داسې غونډه چې انسانان پرې خپل مفاهیم او خپل مطلبونه نور ته وړاندې کوي. همدغه ډول د ژبې نور هم ډېر تعریفات شوي، خو په لنډ ډول همدغه تعریفات، البته بیا دغه تعریفاتو کې وروسته نورې زیاتونې شوي چې ژبه یوازې د پوهولو او د راپوهولو یو وسیله نه، بلکې د قومونو او ملتونو د هویت او د تاریخ او د فرهنګ یوه داسې نښه ده چې د دوی تیر ماضي تاریخ او فرهنګ او کړولو دودونه او عنعنات پر سر تړلي دي. همدغه ډول ځینې نور تعریفات او ځینې نورې برخې هم دې سره یوځای کېدی شي، چې البته په موضوع کې څوړندې بحث مو کراغله، په هغې باندې به بحث وکړو.
ډېره مننه. که دا هم راته ووایې نیازه، چې یوه ژبه څنګه رامنځته کېږي او په نړۍ کې چې موږ کله وینو، حتی د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې خلک په متفاوتو ژبو باندې خبرې کوي، دغه د ژبو ډېروالی له کومه شوی دی او څنګه یوه ژبه رامنځته شوې ده؟
په دې اړه په عمومي ډول باندې نن سبا موږ سره په علمي لحاظ دوه ډوله نظریات دي. یو د سماوي ادیانو نظریات دي چې د هغوی په بنسټ باندې ژبه څه ډول رامنځته شوې، او یو وروسته وروسته د نیچرلستانو او یا د علومو د بېلابېلو برخو د پوهانو نظریات دي چې ژبه رامنځته شوې. د سماوي ادیانو پر بنسټ باندې ټولې ژبې خدای تعالی پیدا کړي او انسانانو ته ورښودلي، او زموږ د اسلام د مبین دین د احکاماتو پر اساس باندې د قرآن عظیم شان په حکم باندې چې وعلم آدم الاسماء كلها، چې آدم علیه السلام ته ټولو شیانو نومونه ورښودل شول، د نومونو اطلاق په ژبه کې وي. همدغه ډول په قرآن کې بل ځای وي چې خلق الانسان علمه البیان، نو خدای تعالی انسان خلق او بیا هغه ته د بیان او د خبرو اترو واک او صلاحیت ورکړ. همدغه ډول دا ژبې وروسته چې کله دنیا ته راغلي او په دنیا کې د بېلابېلو قومونو د تیتېدو او نسلونو د زیاتېدو سره لومړی یوه ژبه په لهجو ګردودونو بدله شوې، او بیا هغه ګردودونه او لهجې بېلابېلو وختونو زمانو سره د جغرافیایي او طبیعي موانعو او ځینو نورو مسایلو پر اساس باندې په بېلابېلو ژبو باندې اوښتې دي. اما په مقابل کې مثال البته زموږ خپل عقیده هم همدا ده، د نیچرلستانو یا د طبیعت د علومو د نورو برخو پوهان بېلابېل نظریات لري. څوک چې ژبې انسانانو د اشارو په توګه، د غږونو په توګه د نورو حیواناتو نه تقلید کړي دي، او یا دا ده چې د ژوندانه په پیل کې د ضرورتونو پر اساس باندې ځینې غږونه د دوی لپاره راوتي دي، یا د درد او د احساس او یا د نورو مسایلو په برخه کې، یا هم د وحشي ځناورو ډالونکو ځناورو له ویرې څخه دوی د خطر لپاره ځینې سمبولونه او ځینې نښې او ځینې غږونه ټاکلي، چې دغه غږونه جل پر غږونه بالاخره وروسته په ژبه بدل شوي او دې ته پرمختګ او وسط ورکړل شوی دی. همدغه ډول د تقلید پېښې دي. نور خو په هر صورت هغه څه چې زموږ عقیده ده او عمومي عقیده ده چې ژبې خدای تعالی پیدا کړې او د انسانانو د تولد او د تکثر په نتیجه کې بېلابېلو سیمو کې د بېلابېلو وختونو سره په لهجو بدل شوي، او دا لهجې نور سیمو ته منتقل شوي دي. نو د ژبې د پیدایښت په اړه هغه عمومي نظر په دغه ډول باندې
ډېره مننه کور ودان تاسو ته بیرته راوګرځو. زموږ بل میلما غلی شریف الله سنین هم وصل شوی دی. تاسو هم ستړي مو شئ، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې تاسو په ګواري ژبه باندې خبرې کوئ، د دغې ژبې په اړه باندې لږ معلومات راکړئ چې دا د افغانستان په کومه سیمه کې ده، کوم خلک پرې خبرې کوي، او په ټوله کې دغه ژبه تر اوسه پورې څومره ژوندۍ پاتې ده؟
مننه کور مو ودان سیال صاحب، خوشحاله اوسئ. گواری ژبه خو د هندو اروپایی ژب کورنۍ د هریک ژب خاخ د هریک ژب تانگی ژبه ده. دغه ژبه زمونږ په هیواد کې د هیواد ختیځ ته د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ، غازی آباد ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ویونکي لري، او پر غازی آباد ولسوالی او د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالی سربیره په ځینو نورو سیمو کې هم د دې ژبې د لهجو ویونکي شته. پر کونړ سربیره د ننګرهار ولایت او د کابل ولایت کې هم په سلګونو کورنۍ د ګوري ژبې ویونکي اوسیږي، میش دي، په خپل ژبه غږیږي، په خپل ژبه خبرې کوي، په خپل فامیل کې، په خپل کور کې. د هیواد سربیره بیا د پښتونخوا په دیر کوهستان، سوات کوهستان او د چترال په بېلابېلو سیمو کې د ګوري ژبې ویونکي میش دي او په همدې ژبه خبرې کوي. اوس فلحال د ګوري ژبې وضعیت، ګوري ژبه خپله الفبا لري، لیکنه سیستم یې برابر دی، په ګوري ژبه لیکلوس کېږي، د ژبې ادب او فرهنګ په برخه کې بېلابېل آثار چاپ شوي دي، او دغه د ادب او فرهنګ په برخه کې دغه لړۍ لا روانه ده، ساری چاپیږي، خپرونې پکېږي، نو ځینې ژبې د ودې پیاوړتیا او بډاینې لپاره خو هڅه مونږ خو تر خپلې وسې پورې هڅه کوو، او د دې ژبې فرهنګیان، لیکوال، شاعران هم هڅه کوي چې د خپلې ژبې لپاره کار وکړي، د ژبې د بډاینې لپاره، د ودې لپاره. نو په دې برخه کې د
تاسو رته خپل وایي سنین صاحب په بخښنې سره، تاسو خپل د علوم اکاډمۍ علمي غړی یاستئ، په دې برخه کې مو کار کړی دی، خپل مو دغه ژبې لپاره څومره کار کړی؟
مونږ خو د دې زما شخصا خپل تقریبا درې اثار زما چاپ شوي دي، یو د غوري ژبې د الف با ده چې د وی ژبې لپاره د اساس او بنسټ حیثیت لري، د علوم اکاډمۍ د متخصصو مسلکی پوهانو او استادانو په لارښوونه او راهنمایي د غلیف با بشپړه شوې ده، چاپ شوې ده، او د همدغه غلیف با پر بنسټ د غوري ژبې بیلابیلې مقالې، لیکنې، آثار او خپرونې خپرېږي. او بل اثر مې د غوري ژبې ولسی ادبیات په نامه چاپ شوې دي، کې په دې اثر کې د غوري ژبې د ولسی ادبیاتو بیلابیلې برخې تړل شوې دي او بحث او چلن په تر سره شوی ده. او بل سر چې همدغه سږ کال چاپ شو تازه، هغه د غوري ژبې د فونولوژي اثر دی، د ګرامر برخه ده چې هغه همدا سږ کال چاپ شو. او نور ځینې اثار زما شخصا خپل ډیر د غوري ژبې او ادب په برخه کې ناچاپ دي، تقریبا څلور پنځه اثار نور هم بس چاپ لاندې دي، تر اوسه چاپ شوي نه دي خو کار پی روان دی. او نور مونږ هڅه کوو چې دې ژبې د ادب او فرهنګ په برخه کې تر خپلې وسې کار وکړو او له متروکېدو لکېدو او رکېدو یې وشو.
مننه. په دې بروسته خبرې وکړو چې دغه ژبه څنګه ویونکي کم شوي دي که نه، او څومره د دې احتمال شته چې دغه ژبه ورکه شي. وروسته به دې پوښتنې ته راشو، خو اوس به ورشو زموږ بل قدرمن میلما ریاض مقامزه هم موږ سره وصل شوی دی. تاسو ته ستړي مشي، ښه راغلاست. تاسو راته ووایئ چې مخکې موږ دغه پوښتنه مطرح کړه چې ژبې څنګه رامنځته شوي دي، او همدارنګه په نړۍ کې ولې بیلابیلې ژبې شته ده، که تاسو راته ووایئ په علمي ډول باندې ولې یو ژبه رامنځته کیږي او ولې یو ژبه له منځه ځي؟
ډېره مننه سیال صاحب، زه په خپل وار تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. را به شو پوښتنې ته چې ژبې څنګه رامنځته شوې، په دې اړه بیلابیلې نظریې ورکړل شوي دي. یوه نظریه چې زموږ دیني اړخ لري، مثلا هغه کې دا ویل کېږي چې مثلا آدم علیه السلام ته الله جل شانه ژبې ورښودلې وي، او وروسته ویل کېږي چې مثلا ځینې روایت دادي چې دغه ژبې په بیلابیلو لویو تختو چې له خښتو په څیر وي هلته لیکل شوي وي، او وروسته مثلا دا په یو بټۍ کې پخې شوي او ساتل شوي وي. کله چې د نوح علیه السلام په وخت کې طوفان راځي، نو دغه بیلابیلو برخو ته انتقالېږي، او چا چې کومه تخته وموندله هماغه ژبه انتخاب کړله. یو دا بیل بحث دی. بل چې یو څه داسې منطقي توګه هڅه شوي چې ځواب ورته پیدا شي، هغه دا ده چې ژبې په لومړیو کې انسانان چې کله کم و تعداد او دوی له نورو حیواناتو څخه د ویرې پر مهال یو څه ناشنا غږونه راویستل، دغه غږونه د یو بل د خبرولو لپاره د خطر د زنګ په توګه کارول کېده. ورو ورو دغه حرکت او دغه کار یو تسلسل پیدا کوي، یو نظم پیدا کوي، او پر یوې ژبې اوړي او یو افهم او تفهم د وسیلې په توګه بیا کارول کېږي. نو د ژبې رامنځته کېدو په نورې نظریې هم شته، خو دغه دوه چې دي لکه څه واضح دي. بل پوښتنه د دې پوښتنه بله برخه دا وه چې ولې په خلک په نړۍ کې په بیلابیلو ژبو خبرې کوي. دده هم بیلابیل دلایل کېدای شي، کله نا کله یوه ژبه په څو ژبو تقسیم شي، مثلا د خلکو ډېروالی، جغرافیه ویش، دا او دې ته مسایل دي سبب شي چې ژبې په نړۍ کې ډېرې وي او په مختلفو سیمو کې خلک په مختلفو ژبو او د مختلفو قراردادونو په اساس افهام او تفهیم وکړي.
مننه. کور ودان اوریدونکو لرو، اوریدونکو ته باور شو. سلامونه، ستړي مشه، څوک یاست، لکوم ځای موړی کني ولې ده؟
د پرا ولادت د بکوا وسولې حکیار خبرې کوم.
حکیار صاحب، ستړي مشه، مننه چاړي کې دني ولې تاسو ته وای چې تاسو ذکر کړی
دي. پرا ولادت د بکوا وسولې حکیار صاحب خبرې کوم.
مننه. حکیار صاحب، تاسو ذکر کړی دي؟
رغم سمراته مطلب نسخور ته عربی تکرار ک
مال حقیر صاحب تاسو زده کړی کړی دی کز زده کړی مو کړی دی په کومه ژبه مو کړی دی آیا په خپل مورنۍ ژبه تاسو زده کړو ته لاسرسي درلود کنه
بله خور زده کړی مو دنی زده کړی مو کړی د خپل تر اندازې تر مرمنځ کې د تراپی د دلته نه د مدرسې رسمي ستنه د مکتب ست په بکوو سوال کې تغلر در سواد لرو چې وشې نوښتا کوي چې چاته ورواسو په دغه پښتو ژبه پارسی په دې مسرنه خلاصيږي
نن د زده کړو په مورنۍ ژبه د زده کړو نړیواله ورځ ده تاسو څو وختونه لري هغه ماشومان چې تاسو په سیمه کې دي هغه که مکتب ته ځي یا مدرسې ته ځي حکومت نه څه غواړي چې هغه باید په کومه ژبه الته ورته د زده کړو زمينه برابر کړي
تاسو مشکل ده مفهوم نه کوي دا سم نه سره مطلب دی
ډېره مننه کور مودان چې زنګ مو وهلی وو وربشو زموږ بل قدرمن میلمه هم موږ سره وصل شوی دی د پانتون استاد روخان الله روخان هم خبرونې ته راغی تاسو ستړي مشي اغلی روخان که تاسو راته وایي ساسي مورنۍ ژبه کومه ژبه ده او په کومه ژبه تاسو زده کړې کړې دي
ډېره مننه پرې دي خور لومړی سلامونه تاسو ته او بیا دې ازادي راډیو ټول اوریدونکو او همدارنګ فیسبوک لای ټول لیدونکو ته سلامونه اصلا موږ ژبه خو په شهید او موږ ټول زده کړې البته کوم ساحو کې چې د افغانستان کوم ساحو کې چې اکثریت ژبې په ما ژبه باندې زده کړې ترسره کیږي موږ چې دلته ختیځونکي اوسېږو ختیځون اکثره دغه زده کړو ژبه چې ده هغه پښتو ده نو موږ ټول زده کړې په پښتو ژبه کړې او پندی برخه کې موږ تر لیسانس پورې زده کړې کړې او فعلاً پونتون کې استاد یو
ډېره مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم اغلی روخان اوس به نیازي صاحب ته ورشو نیازي صاحب تاسو راته وایي تاسو په تیر حکومت کې هم د علومو اکاډمۍ په څنګه کې پاتې شوي یاستئ همدلته مو کار کړی دی او دا اوس هم په دې برخه کې کار کوي څه فکر کوئ د دې لپاره چې موږ یو ژبه ژوندۍ وساتو څه کول پکار دي
د ژبه د ژوندۍ او د ساتلو په برخه کې یو علمي بحث دی چې د ژبه سیاسي ټولنیز او اجتماعي حیثیت په کوم کچه ده ټول ژبه یو هیواد کې یو ډول سیاسي اجتماعي او ټولنیز حیثیت لري ځینې ژبه د وګړو د پلی هاز باندې د نفوسو پلی هاز باندې ډیر وینتی لري ځینې ژبه په سیاسي لحاظ باندې د هیواد پر رسمي یا ملي ژبه په توګه مطرح شوی او ځینې ژبه په سیاسي او اقتصادي او فرهنګي ډګر کې علمي او بډای ادبي خزیر می هغه لري نو موږ چې کړه چې موږ یو فرمولا د ژبه د ژوندۍ ساتل کېدو لپاره د ټولو ژبه لپاره هغه ډول تدبیر کوو ځکه یو ژبه ته چې په یو هیواد کې رسمي ژبه وي اغه د هیواد د ژبنی سیاست لانګویج پالیسی یا لانګویج پالیټکس پر اساس باندې اغه د هیواد اساسي قانون په لار پیدا کړی وي او د رسمي ژبه په توګه غو ټول حقوق په هیواد کې لري چې یو رسمي ژبه لري همدغه ډول یو ژبه په یو هیواد کې د ملي ژبې حیثیت لري البته هغه خپل سیاسي او اجتماعي دلایل لري ترڅو نو اغه هغه ټول مانوي حقوق چې یو ملي ژبه په یو هیواد کې لري هغه تر لاسه کړی په دې معنی چې رسنۍ نصاب تعلیم او تربیه قوانین په محاکمه کې فیصله او پریکړه ادبیات په خاص ډول د زده کړو سیستم او پرخانه کې کار تصویري دی او کچاتی دی او کاغذي دی په اړه چې د تاریخ خپل ځای موجودیت دا د دې باعث دی چې دا غزه به د پاره ډیر کار وشي ځینې ژبه په هیوادونو یا په دنیا کې دا څه چې هغه په محدودې سیمه پورې محدودې او په یو ورس کې مکی وایي چې لږ هم د نفوسو په لحاظ باندې دا غوی وایي چې کلی هم په سیاسي او اجتماعي او اقتصادي او فرهنګي لحاظ باندې مطلب ډیره علمي پانګه او ذخیره او ادبي پانګه لري اجتماعي حیثیت کې مثلا د یو ریواد په سطح باندې تر نورو ژبو د دوی وایي چې کلی نو دا غزبه یو ډول د دغه یو حالت سره مخامخ شي تقریبا تر ډیره پورې د خپل گاونډي او همسایه ژبو تر اغیز لاندې وي
نیازه سه پختن هم امدالته ده په بخنی سره پختن هم امدالته ده چې زینی جبی کلم داسې شوی دی چې وجبه دی کوچنی وی هغه دی یو ځلی پراخ شي لوی دی شي یا کدا چې لوی جبه کلا کلا بخی وړ شي او کوچنی شي او حتی د دې امکان یې چې هغه ورکه شي کنه
او په دنیا کې ډېر داسې بېلګې او تاریخونه دې شته چې ځینې ژبې په یو وخت کې ډېر ویونکي درلودل، اما هغه ژبه د هر لحاظ چې وه دا له منځه لاړه. د هغې یو ښه مثال د عبري ژبې دی، هغه یو وخت کې ویونکي درلودل او بیا د وخت په تېرېدلو سره متروکه شوله. او بېرته بیا هم ښه مثال همداده چې همدغه ژبه چې کله د اسرائیلو په نامه یو هېواد جوړېږي نو د مذهبي تلاو پر اساس باندې هلته د ملي وحدت دپاره همدغه متروکه او مړه ژبه بېرته راژوندۍ کېږي او د ژبپوهانو او یا د ژبنیو پلانونو پر اساس باندې هغې دپاره کار کېږي، ګرامرونه لیکل کېږي، لغتنامونه لیکل کېږي، قاموسونه ورته لیکل کېږي، په نورو برخو کې کار کېږي. البته دې سره یو مهمه مسله دا ده چې د دې ژبې تر شا سیاسي او اجتماعي او فرهنګي ملاتړو د حکومت نو دغه سي او سياسي او فرهنګي ملاتړ کوي او بل ژبه هم ترلاسه کړی شي، ممکن هغه تر ډېره پورې یو ځندې ژبه پاتې شي. یم بل مثال، یو وخت کې دري ژبه د سمرقند بخارا نه تر هندوستان په دې ساحو کې د دربارونو او د حکومتونو رسمي ژبه وه، اما د په منځنۍ اسیا کې د عثماني خلافت راتګ سره هلته التائی کورنۍ ژبو، مطلب ازبکي او نورو ژبو، د دري ژبې ځای ونیو. همدغه ډول هندوستان ته د برټش انډیا کپنۍ د راتګ سره وروسته هلته اول انګریزي او بیا اردو، بلخره د افغانستان تر سرحداتو پورې تر ایران پورې ده. نو دغسې چې کله کومه ژبې په سیاسي او فرهنګي لحاظ باندې خپل ځای تثبیت کړي، نو مثلا د دري ژبې د پیاوړتیا په برخه کې یوازې خپلو تاجکو او دري ژبو خلکو ته ډېر سره کار نه کړی، سلطان محمود غزنوي او د هغه حکومتونه او تر هغه وروسته نور مغولو حکومتونه، حتی پښتنو او نورو خلکو چې دې ژبې یو وخت سیاسي حیثیت درلودنه د ټولو ورته کار کړل. اما کله چې حالات بدل شول جغرافي لحاظ باندې نو بېرته راکاږي، نو په همدغه ډول باندې په نورو هېوادونو په نورو ملکونو کې هم دغسې کار کېدای شي. البته دا په دې پورې تړاو لري چې یوه ژبه څومره سیاسي موقف لري.
مننه کور ودان اوریدونکو، لرو ستړي مشي، څوک له کوم ځای ماړي کني ولي متاسفانه چې د دوی اړیکه پرې شوې ده. سنین صاحب، تاسو ته براشو که په دې برخه باندې خبرې وکړو چې موږ وایو چې په مورنۍ ژبه زده کړې، څومره اړتیا ده چې یو ماشوم په خپله مورنۍ ژبه باندې زده کړې وکړي؟
مننه سیال صاحب، د مورنۍ ژبې زده کړې خو دا د نړۍ کې ټولو سایکالوجستانو پوهانو ثابته کړې ده چې په مورنۍ ژبې زده کړې د ماشوم لپاره ډېر ګټور اغېزناکې دي. ځکه ماشومان چې په ښوونځیو کې په مورنۍ ژبه زده کړې کوي نسبت هغه ماشومان ته چې په دویمه ژبه یا د په بله ژبه زده کړې کوي چې مورنۍ ژبه یې نه وي، ډېر سره توپیر لري. ځکه هغه ماشومان چې په مورنۍ ژبه زده کړې کوي هغه د خپل هغه د درسي بهیر څخه، خپل د هغه زده کړو څخه هغه مفهوم را اخلي، پوهیږي او د هغوی په هغه ذهن کې په هماغه سي کښېني او ډېر ستونزه ورته نه پیدا کېږي. هم هغه ماشومان چې په ښوونځیو کې په دویمه یا په بله ژبه زده کړې کوي د هغوی زیات تمرکز په دې چې دا ژبه زده کړي، اما د خپلو بېلابېلو مضامینو په موضوعاتو او مسایلو تر ډېره هغوی بیا نه پوهېږي. ځکه ډېر تمرکز یې په همدې چې دا ژبه زده کړي، د دې ژبې لغات زده کړي، د دې ژبې اصطلاحات زده کړي. نو دا ډېره یو ستونزمنه مسله ده چې باید په ښوونځیو کې د مورنۍ ژبې د زده کړې لپاره زمینه برابره شي او هغه سیمو کې چې ماشومان یې د مورنۍ ژبې له زده کړې څخه محروم دي یا بې برخه دي، نو هغوی ته که زمونږ په هېواد کې عقلن که نور بېلابېل مضامین نه وي، دغه یو مضمون خو د مورنۍ ژبې چې د هغوی لپاره د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب ریاست له خوا نه بشپړ شي او خپلو اړوندو ښوونځیو ته توضیح شي او په هماغه په کوم ډول چې مناسب وي هماغسې استادان ورته وروزل شي او د خپلې ژبې ویونکو ته هلته تدریس شي، نو دا به ډېر یو ګټور او نیک ګام وي تر څو هم به د دې ژبې د پایښت په برخه کې، دې ژبې د امیدو په برخه کې یو ګټور ګام وي، هم به د خپلې ژبې ویونکي ماشومان په ښوونځیو کې او هم په ټولنیز ژوند کې د خپل جدي لیک لو سره بشنای د خپل جدي د د د افهام او تفهیم ستونزه به حل یو در ډیره ورته یو ګټور او نیکستان
مننه کور ودان مقام زې سپ تاسو ته براشو موږ وایو چې د افغانستان د تیر جمهوریت اساسي قانون د درې څلويختمې ماده پر بنسټ باندې دولت مکلف و چې د افغانستان معرف باید د علوم او د منځنۍ او اجباري زده کړو د تامین لپاره غیزمن پروګرام طرح او تطبیق کړي او د مورنۍ ژبو د تدریس لپاره په هغو سیمو کې چې خلک یې پرې خبرې کوي باید هغوی ته په همغه ژبه باندې د زده کړو زمینه برابره کړي. اوس مهال موږ د کومو لارو چارونه کولای شو لکه څنګه چې سنین صاحب اشاره وکړه چې اړتیا ده یو ماشوم په خپلې مورنۍ ژبه باندې زده کړې وکړي ځکه چې هغه لادمور په خېټه کې وي چې هغه مغه اشارات او خبرې چې مور پلار په کوم ژبه کوي هغه روس چې پیدا شي او بیا چې د لویږي نو مغه ژبه ده. اوس کې چرته په داسې شرایطو کې چې موږ یوازې په افغانستان کې دوه رسمي ژبې لرو چې هغه پښتو دري ده دغه نور ژبې چې ویونکي شته ده دوی ته موږ په کومه لارو چارو باندې کولای شو حداقل د دوی هغه مورنۍ ژبه چې دوی په خبرې کوي د زده کړو زمینه برابره کړو.
ډیره مهمه مسله ده زه سکتم چې باور یم چې یو ماشوم کله هم مثلا په مورنۍ ژبه زده کړې کوي نسبت هغه ماشوم ته چې په پردۍ ژبه زده کړې کوي ډېر سره توپیر لري او دا خبره په خپل څېړنو هم ثابته کړې ده. نو د دې مسایل لپاره حکومتونه مکلف دي چې باید هڅه وکړي تر څو هغه چې دوی تعلیمي بنیادونه لري هلته د هغه سیمې خلکو او د هغوی ژبو ته په کتو تحصیلي نصابونه برابر کړي او تر ټولو مهمه دا چې زما په دغه برخه کې ډېره مهمه خبره را ده چې باید هیڅوک له پامه ونه شي غورځولی. یعنی موږ ځینې خلک لرو چې هغوی یعنی مجبور دي چې په بل ژبه زده کړې وکړي او دا ډېره بده پدی ده چې هغه ماشومان چې یعنی یو ډول تبعیض دا غوي سره ځکه چې هغه ماشومان چې په مغه ټولګي کې درس وایي او وایي مورنۍ ژبه مثلا پښتو ده یا فارسی ده دا په تل شکه نسبتا هغه ته چې مورنۍ ژبه یې د دوه ژبې نه وي تکړه وي ځکه چې دوی په هغه ژبه افهام او تفهیم ورسره کیږي او یو څه ور انتقالېږي چې دوی په ذهن کې له ماشومتوبه هغه ژبه ناشته ده او هغه مفاهیم ځای پر ځای دي او هغه ماشوم چې مثلا وروسته دغه مفاهیم حفظ کوي او په ذهن نشي نه کوي نو هغه ډیر وخت پام نه تیریږي چې نوې ژبه زده کړي. نو په دې برخه کې د حکومت مکلفیت دی او په ځانګړي توګه د معرف وزارت باید د تجدید پام وکړي تر څو په ټولو سیمو کې چې دوی پوهیږي مثلا هلته دغه دوه رسمي ژبو ویونکي نشته دي هغوی ته په خپله مورنۍ ژبه نصاب چمتو کړي او د دغې د تطبیق لپاره باید
مننه کور ودان اوریدونکو لرو سلامونه ستړي مشي
بلې فریدی خوري سلامونه می قبول کړ
علیکم سلام ستړي
مشي ملمنو لري تاسو ملمنو ته
علیکم سلام
کیم کارتا سلام علیکم رحمت الله وبرکات
علیکم سلام څوک یې لکوب زیداری کني ولې
خوري کی قاری محمد ای پښتون هم ساسه دایمي همکار او ساسه دایمي اوریدونکو هم د جوز جانس
پښتون صاحب ستړی مشه په خیر راغلی نن د مورنۍ ژبه نړیواله ورځ ده تاسو راته وایي چې ساسه پسیمه کې ماشومان په کوم ژبه زده کړه کوي
خوري کې اول خوزه مبارکي وایم واغه چاته چې د نړیواله ژبه ته مورنۍ ژبه ته خدمت کوي او دوهم هغه چاته مبارکي وایم چې د غورت تجلیلي خو یو اندیشنه یو ګله موږ لرو خپل د ملک نیولې به تر ټولې نړۍ پورې د غورت تجلیلي دا کال 355 شپې دی کله چې د غبرز راشي د دې ورځې اعلان کیږي چې نن د مورنۍ ژبه نړیواله ورځ ده. اما متاسفانه کله چې بیا دا ورځ تیر شي بیا دا ژبه بیا د مورنۍ ژبه د خلکو صحیح راشي یعنی زموږ په سیمه کې ته څه کوي په جمله افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې هم د مورنۍ ژبه ته کار ونوسو تقریبا کار ورته ونوسو که کار وسو هم دسي ور کایته تا کار ونوسو اوس خو نو دا هغه دی د اسلامي امارات راغلی دی په اسلامي امارات کې اوس خو نو هغه دی د نجونو تعلیم او تحصیل باندې دا غو کارم باندې نو دلته زموږ په سیمه کې اوزبکی ژبهستا پښتو ژبهستا او دری ژبهستا نو ریجیب دلته نشته په ترکمنی ژبه دلته درسته ورکول کیږي
او پښتون څه په هغه سیمه کې چې تاسو اوسیږي
پښتون ژبه ستا او په دری ژبه خو زما په مجموع کې زما په مجموع کې جله دا ده واقعا کچیرې و نړیوالې مورنۍ ژبې ته نړیوال خدمت وکړي دا دوه پایدې لري. یو خو دا دی چې یو سړي به خپل د مور ژبه هېره نه شي، افتخار بیا ځان ته وګړي، او بله دا ده چې د دا ژبو زده کول یا وجبو ته خدمت کول دا د امت تر مابین، د ملتو تر مابین، د زوی و د مور تر مابین، دا یو وحدت هم په وجود راوړي.
ډېره مننه، ډېره مننه. کور مو ودان پښتون صاحب چاړي کې مو نیولې وه او خپل نظر مو شریک کړو. ښاغلی روخان، تاسو ته راځو، مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو په پښهی مورنۍ ژبه مو په شهید او زده کړې مو په پښتو کړې دي. دلته مقام دي صاحب او سنین صاحب یادونه وکړه چې چیرته یو ماشوم په خپلې مورنۍ ژبه زده کړه وکړي ورته به یو څه زده کړه اسانه وي نسبت هغه کسانو ته چې هغوی په نورو ژبو زده کړه کوي. تجربه دا ثابته کړې هغه کسان چې په دویم ژبه زده کړې کوي یا په دویم ژبه خبرې کوي، دوی زیاتره وخت د هغه خبرو په انتقال کې، دغه مفاهیم په انتقال کې چې د دوی زړه یې غواړي وی وای لستون سره مخ کیږي. تاسو راته وای تاسو دا څنګه تجربه کړې ده؟ او کله چې زده کړې مو په مکتب کې فایل کړې او بیا پانتون ته لاړې او دا اوس د پانتون استاد یې، څومره خاطرې لري چې ستا لپاره څومره دغه پروسه ستونزمنه وه او کم کړاوونه دې په دې لاره کې وګالل؟
بالکل فریدی خور، لکه څنګه چې یو انسان په ټولنه کې مثال پیدا کیږي، یعنی دو کلنې ترسی یا غو نورسته مثال د خبرو کولو مرحله شروع کی تر کلنې پورې مثال خپل ژبه یادی، نو دا یو پروسه ده چې مثال ورو ورو یو ژبه تر هغه پورې رسی زده کړي تر وروستي کچه پړاو پورې رسی. نو ما لپاره هم دا ډیره یو ستونزه وه، ځکه چې من رقم چاپریال یا کوم محیط کې چې من غټ شو، یعنی خپل ځانم پیژندل، یو کلتور، انانات، رسم، رواج، دا خپل خپل ژبه کې، البته په شی ژبه کې. کله چې مکتب ته لاړو، نو مکتب مثال په افغانستان کې قوانین له مخې شپږ یا اووه کلنۍ کې مثال اول سن کې کینی، نو کله چې موږ دغه مکتب شروع کړ، بیخي مثال ټول کتابونه موږ په پښتو یا یو مضمون دری وه، نو بیخي ناشنا وو. نو دا موږ لپاره ډیره سخته وه چې دا کتابونه زده کړو، ځکه موږ چې کوم الفاظ مثال د کتابونو له لارې اورېده یا د استادانو له خولې ما اورېده، موږ بیخي داسې حیران وو. نو ورو ورو چې مثال موږ دغه ژبې زده کړې، دا موږ لپاره نسبت هغه خلک چې د دې خپله ژبه مثال پښتو یا دری دوی خپله ژبه باندې زده کړې کوي، نسبت هغوی ته ډیره سخته وه. اوس هم چې مثال موږ کله مفهوم وړاندې کوو یا یو لفظ وړاندې کوو، یو کلمه وړاندې کوو، جمله وړاندې، ډېر په اسانۍ سره نشو وړاندې کولی، ځکه دویمې ژبې لپاره د مفهوم وړاندې کول لږ ستونزمنه وي. نو بنان موږ لپاره هم ډېره سخته وه، خو هغه اشخاص چې مطلب غواړي چې په مطلب دویمه ژبه باندې مفهوم رایه کړي، دوی بیا نسبت هغه اشخاص چې دوی خپل ژبې هڅه ډېره کوي تر څو یو شی زده کړي، نو دې لپاره یو ډول تشویقي بڼه هم ده چې مطلب دوی وکولی شي چې دا دویمه ژبه په ډېر هغه سره زده کړي، په خواري سره، محنت سره، نسبت هغه خلک چې دی خپل ژبه مورنۍ ژبه یې او د ډیره هڅه کوي چې دغه ژبه یې زده کړي.
روخانه، کده په شی ژبه پالم راته وایي چې تاسو په سیمه کې په کومو ساحو کې په دغه ژبه باندې خبرې کیږي او څومره ویل کې لري دغه ژبه؟
البته موږ خو دلته نیرار درینل په نامه ولسوالۍ کې اوسېږو، تقریبا شاوخوا یو 50,000 60,000 نفوس لري چې ټول په شی ژبه خبرې کوي. اوس هم مطلب اکثره موږ هغه چې دي استادان یا موږ مکاتب او هغه چې دي ټول تدریسي په پښتو ژبه ده، خو البته کله چې مفهوم یا یو به انتقالي یو درس انتقالي هغه به وروسته په شی ژبه یعنی ترجمه کوي، بیا هغه ته وړاندې کوي، چې البته دا یو ډول ستونزمنه ده. نو بنان لازمه ده چې هغه اشخاص چې مثال مورنۍ ژبه یې بلې، د لپاره زمينه برابر شي تر څو وکولی شي په اسانۍ سره زده کړه وکړي.
یعنی ستاسو په سیمه کې د ننګرهار په دری نور کې ټول ستاسو د ژبې ویونکي په پښتو ژبه زده کړه کوي؟
هو بالکل همداسې ده. البته د پښتو تر څنګ دري ژبې هغه مضمون هم مطلب هغه یو مضمون په دې ژبې په برخه کې شته چې تر څنګ دري وایي، خو اکثره د مضامین چې په ښوونځیو کې په مکاتبو کې تدریسیږي دا ټول په پښتو ژبه باندې دي.
مننه تاسو بیرته راوګرځو. اوس هم د نورستاني ژبې ویونکی عبیدالله انوري هم راسره سټډیو کې مل شوی دی. تاسو ته ښه راغلاست وایو، ستړي مشي. تاسو د خپلې ژبې په اړه ووایئ چې ستاسو ژبه په کومو سیمو کې ده، ویونکي څومره دي، او تر اوسه پورې چا دغه ژبې ته کار کړی که نه؟
مننه سیال، خو ډېره مننه. نورستانی ژبه چې دی البته په دوه ملکونو کې ویل کېږي، یو خو په داخل په افغانستان کې چې په افغانستان کې په نورستان، لغمان، ننګرهار، کونړ، کابل او کندوز ولایتونو کې، همدارنګه په پاکستان کې د چترال په سیمه کې د درې کلي د غبور، ممرت او کونیش په کلیو کې هلته د خلک دغه ژبې ویونکي دي. او تقریبا 130,000 خلک، یعنی په دې دواړه ملکونو کې دغه کوم ځایونه چې ما تاسو ته دلته یادونه وکړه، دلته تقریبا 130,000 خلک دغه نورستاني ژبه ویونکي دي.
که دا مرته ووایه انوري صاحب، مو ولایتونه مو یاد کړه، په ټوله کې دغه سیمو کې چې ستاسو د ژبو دغه ویونکي ژوند کوي، تر اوسه کوم ښوونځی ورته شته که نشته، که دوی په نورو ژبو زده کړې کوي؟
متاسفانه چې تر اوسه پورې داسې ښوونځی نشته چې هلته په نورستاني ژبه باید زده کړه وشي. نو مکمل په نورستان کې تقریبا شپږ ولسوالیو په شمول د مرکز کې ټول په پښتو ژبه زده کړه کوي، او په منډول ولسوالۍ کې مکمل دغه کتابونه درسي کتابونه چې په فارسي دي، په دري دي البته، او په منډول ولسوالۍ کې مکمل تقریبا 15 ښوونځي دي چې هلته ټول مکمل په دري ژبه زده کړه ترسره کیږي.
انوري صاحب، د نورستان په اړه ما داسې اورېدلي وو چې هلته کلی په کلی یا داسې قریه په قریه یا که د یوې سیمې نه بلې سیمې ته ځي، ژبه او لهجه یو څه متفاوته ده. ستاسو دغه د لهجو متفاوتوالی څومره ښایست په دې سیمه کې رامنځته کړی دی او که ستونزې زیږولې دي؟
زما په نظر خو دا یو قسم ستونزه ده، په دې دلیل په نورستان ولایت کې زه تاسو ته کولی شم چې ووایم چې هلته تقریبا شپږ ژبې دي، او په شپږ ژبو خلک هلته تکلم کوي، او بیا په دغه نورستاني ژبه چې دی دغه نورستاني ژبه په مجموع کې هلته تقریبا اویا شپېته فیصده خلک دغه نورستاني په ژبه غږېږي، او نور هلته ګجري هم شته دي، هلته پشیان هم شته دي، او بل ژبې هم هلته تکلم کېږي. او واقعا ستونزه پدې ده چې کله چې مونږ دغه سیمو ته ځو یا دغه کلو ته ځو، نو هلته مونږ داسې یو رقم مشکل سره مخ کېږو چې مونږ د هغوی په ژبه باندې نه پوهېږو، خو خوشبختانه هغه خلک د نورستاني په ژبه باندې پوهېږي، ځکه چې د نورستاني ژبه هلته اکثریت خلک نورستاني ژبه غږېږي. نو په دې خاطر هغه نور خلک چې دي هغه نور ژبه والا بیا زمونږ په ژبه باندې پوهېږي، او مونږ بیا لږ مشکلات سره مخامخ کېږو.
ډیره مننه کور دی ودان چې راغلی خبرونې ته او خبرې دې وکړې. نیازي صاحب، تاسو ته به درشو، زموږ د قدرمن مېلمه هم یادونه وکړه چې د دوی په سیمو کې مختلفې ژبې دي. دا چې په یو سیمه کې یا په یو هیواد کې یا په ټوله کې په نړۍ کې مختلفې ژبې دي، او د هرې ژبې ویونکي هڅه کوي په ځانګړي ډول هغه ژبې چې ډېر ویونکي لري دوی غواړي چې دغه ژبو ته پرمختګ ورکړي، څه فکر کوي که چیرته د ژبو ترمنځ یو تقابل رامنځته شي یا د ژبو ترمنځ دغه رقابت شده، دغه ګټور ده که د ژبو په ضرر تمامېږي؟
دا د نړۍ ملکونه په جغرافیایي لحاظ باندې داسې ویشل شوي دي، هر عامل چې و خو داسې ویشل شوي چې قومونه او ژبې دا په بېلابېلو هېوادونو او په سیمو تقسیم شوي او ویشل شوي دي. په دې اساس باندې د ډېر ملکونو په جغرافیو کې د بېلابېلو کورنیو ژبې موجودې دي. لکه ستاسو اجازه وي لږ تر لږه د اورېدونکو ته به داسې یو رڼا ورکړي چې په افغانستان کې نن سبا تقریبا د نمونو په لحاظ باندې تر 150 زیات ژبو نمونه ذکر شوي، چې په دې کې ځینې ژبې
مړی شوي دي او نورې چې دي ژوندي دي. په دې کې تقریبا د 100 کورنۍ ژبې دي، یو د انډو اروپایي کورنۍ پورې اړوند ژبې دي، پاریک جو خاص کې پاره کې پښتو او دری او بلوچی او پراچی پامیری ژبې، دغه د دیګ ژبې پښوی، نورستانی، گوری، وټپوري او شوماشتي او ساوی او پالولا چې د کونړ ولایت په ناری ولسوالۍ کې وسیله کې ولکیږي. دا ژبې دویم دالتایی کورنۍ ژبې دي چې په هغې کې ازبکي او ترکمني او قزاقي او قرغیزي دا ژبې شامل دي. د هنیسامي کورنۍ له ډلې نه په افغانستان کې دوه ژبو پخوا ویونکي درلودل چې یو عبري او بل د عربي ژبې. د عبري تقریبا په افغانستان کې په هرات کې او په کابل کې ځینې اوسېدونکي درلودل چې اوس نن سبا نشته رهی، اما د عربي ژبې یو اوښ کې بره دا اوس هم د بلخ ولایت په شلګرو ولسوالۍ کې ځینې ویونکي لري. او همدغه ډول د ډریویډین لینګویجز فیملی یا د ډریویډي کورنۍ یوه ژبه براهوي، دا په نیمروز او په شاوخوا سیمه د هلمند په دې ساحو کې ویونکي لري. نو په دغه اساس افغانستان د دغو ژبو یو کوربه هیواد پاتې شوی دی. او پاتې او بل یو سر اړیز واچوم، مخکې د ملګرو دوستانو خبرې وکړې، نورستانی که څه هم په نوم کې یوه ژبه راځي، اما د رسمیاتو په چوکات په چې ورشي هلته دوی تقریبا څلور مشخصې ژبې دي. البته یو دوه ترېګانې او امایي دا دوی وایي، خو ژبپوهان په خرصه پورې په دې باندې متفق نه دي چې دا دواړه هم ځانګړې ژبې دي. مثلا کلشاله، کتویري، پرسونی او اشکوني، دا د څلور ژبې د اوس په نورستان کې ثبت شوي چې دا په بېلابېلو درو کې ویونکي لري. او د یوې ژبې ویونکي تقریبا تر 80% پورې د بلې ژبې په ویونکي سره په افهام او تفهیم کې په مشکل سره مخامخ وي. زما د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان د پوهنې وزارت د پښتو ژبې باندې هم د لومړنۍ زده کړې لپاره د پښتو ژبې ماشومانو لپاره د هغوی په ژبه باندې د نصاب کتابونه چاپ کړي دي. او همدغه ډول په نورستاني ژبه باندې مالګته په نورستاني کې بیا ورته معیار دغه کتویري یا کتي چې ورته وي، دا ژبه د دوی لپاره په معیار کې نیول شوې وه. البته دا د نورستاني پوهانو ځینې چلته وو په هغې نصاب کې کار کوي. د هغوی لپاره البته دا په ابتدایي زده کړو پورې دغه هم شته. په پامیري ژبه کې د شغلي او شغلاني ژبو لپاره په نصاب به کې ځینې کتابونه د لومړنۍ زده کړو لپاره چاپ شوي، همدغه ډول د نورو. نو یو د ژبو تنوع او رایټي په یو هیواد کې دغه د هیواد ښکلا او رنګارنګي او دغه ښکلا د هیواد په فرهنګي اثراتونو باندې تاثیر په کار دار چې د دې ټولو ژبو د ژوندي ساتلو لپاره کار وشي. خو له بده مرغه موږ په داسې یو پیر کې ژوند کوو چې د ګلوبلایزیشن، د نړیوالتوب او بل د انفارمیشن ټیکنالوژي او د معلوماتي ټیکنالوژي په اثر کې د نړۍ کې د ژبو د مړینې او د متر کېدو عوامل دومره ډېر شوي چې د تیرو کلونو په څیر چې سره پرتله کوي، پخوا په نړۍ کې ژبې په دومره حد کې زر نه متر کېدلې لکه څنګه چې اوس متر کېږي. دا دغه عوامل او دغه ګواښونه او خطرات چې ژبو ته ورپېښ دي، د یونسکو د 2013 کال د راپور پر بنسټ چې هغوی دغه فکر کړی چې د نړۍ تقریبا تر نیمایي زیاتې ژبې هغه د مرګ له ګواښ یا د مړ کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. او همدغه اساسو چې یونسکو په نړۍ کې د ژبو د ساتلو، د هغوی د فرهنګي اصالتونو د خوندي کېدلو لپاره هلې ځلې شروع کړې، او په بېلابېلو هېوادونو کې دغه د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې موضوع هم په یو تړاو سره د یونسکو همدغه موضوع سره تړاو کوي. نو دا په بېلابېلو هېوادونو پورې اړه لري. ځینې هېوادونه په سیاسي او اقتصادي لحاظ باندې او هم د پټکاو په لحاظ باندې امن هېوادونه دي، پیاوړی اقتصاد لري، روابط لري. هغوی د خپلو ژبو لپاره د خپلو امکاناتو په موجودیت کې ښه کار کولی شي. ځینې هېوادونه چې هغه پیاوړی اقتصاد نه لري، کمزوری اقتصاد لري، هغلته د ژبو پرمختګ او وده
نیازی صاحب کم دی برخه باندې تم شو کم دی برخه باندې تم شو آیا موږ ژبه بیا د یو وسیلې په توګه کارولای شو چې په نورو باندې لک څو بار شو یا دا چې په غوی باندې خپل قدرت تثبیت کړو لند؟
نه، هیڅ کله داسې نه شي کېدای. خو یو هیواد خپل ملي جغرافیه لري، او دا هیواد خپل یو ملي سیاست لري. هر هیواد خپل ژبنی سیاست او ژبنی پالیسي لري. د ژبو هویت، د ژبو حیثیت او اجتماعي سټېټس سره هغه د یو هیواد په اساسي قانون کې تفصیلي. په اساسي قانون کې چې د یو هیواد ژبه په کوم ډول تفصیل شوی وي،
هغه ډول په ټولنه کې د هغې دپاره د خدمات باندې کېږي. زه به څو مثالونه تاسو کړم. مثلا ځینې هېوادونه داسې دي چې هغوی د خلکو تاریخ او فرهنګ ته د درناوي په خاطر باندې په خپلو هېوادونو کې څو ژبې په رسمیت پېژندلي او د هغې دپاره کار کوي، لکه سویس چې په هغې کې ایټالیایي او الماني او د مالش او یو بله ژبه چې په هغې کې ویل کېږي ټول لپاره کار کوي. دا د جغرافیې په لحاظ باندې په یو موجود په یو مشخصه جغرافیه کې خلک واقع دي او هغې لپاره کار کوي. ځینې هېوادونه دوه رسمي ژبې لري، کاناډا انګریزي او فرانسوي ژبه رسمي حیثیت لري. دا چې انګریزي نه سبا د نړۍ ژبه ده، نو په کاناډا کې مشت انګریزان نه غواړي فرانسوي.
نیازی صاحب، که دغې برخې ته یې ځواب راکړئ چې اوس مهال کې چې تاسو اشاره وکړه چې نړۍ ګلوبلایزیشن ته ورنږدې ده او ټیکنالوژي ده او په ټوله کې یعنی په یو ډول باندې انګلیسي په نړۍ باندې حکومت کوي، څه فکر کوئ دغه نورې ژبې یا دغه تقابل چې یا دغه کوم رقابت چې د ژبو ترمنځ ده، دا د یو وسیلې په توګه کارېدای شي که نه؟ لنډې راته وایي.
نو زموږ په هېواد کې خو د یوې وسیلې په توګه نو دا د رقابت دپاره نه ده کارولې، یعنې څنګه د افغانستان حکومتونو دغه سیاست د رقابت دپاره نه ده کارولی. دلته د افغانستان په قوانینو کې د ژبو دپاره د خوندیتوب، د ژبو د پیاوړتیا، د دوی د ساتلو دپاره په دې باندې تاکید شوی، ټینګار شوی. خو له بل اړخه چې موږ یو کمزوری اقتصاد لرو او د ناامنه یو هېواد یو، موږ یو دوامدار او سټیبل حکومتونه نه دي درلودلي. نو په همدې اساس باندې موږ ژبني پلانونه یا د لینګویج پلانینګ پر اساس باندې د افغانستان د ژبو دپاره کارونه نه دي کړي. که کوم پلان مو په یو حکومتدارۍ کې په یو حکومت کې د ژبو د ودې دپاره یو څه موضوع مطرح شوي، یو ځای پورې کار شوي، بېرته د یو بل عامل پر اساس تکني شوي او پرمخ نه ځي. په افغانستان کې د یو بل سره د برتري په توګه باندې دا څه کوم څه معنی لري؟
مننه کور ودان. سنید صاحب، تاسو ته به مرا شو، تاسو راته وایي تاسو هم په علمي اکاډمۍ کې غړی یاست، هلته کار کوئ. اوس مهال څومره زموږ رسمي ژبه ته کار شوی ده او په ټوله کې تاسو چې د کومې ژبې ویونکي یاستئ هغې ته په علمي او اکاډمي برخه کې نور لیکوالان او څېړونکو څومره کار کړی دی؟
مننه سیال خوري. په افغانستان کې بیلابیلو دغه سیمه ایزو یا وړو ژبو ته کار شوی دی. اوس هم کېږي د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې هم د پخوا له تاسیس څخه تر دې دمه بیلابیلو ژبو ته کار کېږي. خو ځینې وخت داسې وي چې د بیلابیلو د دغه ژبو ځینې علمي غړي یا څېړونکي د خپل د سین له وجې تقاوت شي یا نور قدرونه پیدا نه شي، په ځینو برخو کې داسې ځینې ستونزې لږ پیدا شوي دي. خو خوشبختانه چې دغه د وړو ژبو په برخه کې هغه څېړنې او ادبي فرهنګي هڅې او کارونه روان دي تر دې دمه. او
تاسو د خپل ژبې په اړه وایي، سنین صاحب د خپل ژبې په اړه وایي، علاوه له تاسو نه آیا په دې ژبه کې داسې بل کوم لیکوال یا داسې کوم کادر شته چې هغوی هم دغه ژبې ته کار کړی وي؟ علاوه د دې چې ویونکي شته ده، هغوی هم هڅه کړې وي دغه ژبه ژوندۍ وساتي؟
دغه ژبه خو لیکوال او شاعران لري، خو البته هغه لیکوال چې دې ژبې ته باره په ځانګړي ډول د ادب او فرهنګ په برخه کې آثار لیکلي دي او آثار چاپ شوي، دا هغه لیکوال له جملې نه. نو زموږ پلار ارواښاد محمد نواز قدسانی د لومړي ځل لپاره هلې ځلې کړي دي چې تقریبا شپږو آثار یې د ګوري ژبې د ادب او فرهنګ په برخه کې چاپ شوي دي. تر دې وړاندې بل کوم لیکوال یا څېړونکي داسې یو کار نه دی کړی دی ژبې او د ادب په برخه کې چې آثار چاپ شوي. یعنې لومړنی آثار چې دی ژبې د ادب په برخه کې چاپ شوی هغه هم زموږ د والد صاحب نور بیلابیل آثار شوي، ټول دي چاپ شوي دي د ګوري ژبې په برخه کې، د ګوري ژبې د قوم او کلتور او فرهنګ
ژوندۍ وسي. مننه ستاسو وروستی پیغام برو سره واخلو، ژوندۍ وسي. مقامزه صاحب، تاسو ته راشو، تاسو د پښتو ادبیاتو په برخه کې راته وایي کوم لیکوالانو چې په دې برخه کې کار کړی ده؟ که موږ تیر زمانو ته ورشو، پښتو یو بډا ادبیات لري، اوس مهال داسې کوم لیکوالان شته چې په دې برخه کې کار کوي او غواړي دغه ژبه ژوندۍ وساتي؟ ځواب مو راته لنډ وایي.
بلې بلې دا خو دا خاص د ژبې په برخه کې همیشه همیشه د پښتو ژبې په برخه کې زه سم فکر کوم امز بد پخوا ته اوس ډیر کار کیږي او ډیر کار روان دی او ډیر لیکوال کوشش کوي چې بیلابیل اثر پښتو ژبې ته راوړ بړي یا هم خپل تخلیق کړي نو په پښتو ژبې په برخه کې شخصا خوشبيني ډیره ده او خلک په خپل پښتانه اوس په شوري توګه د ژبې د پرمختګ لپاره کار کوي نو خوشبيني ان شاء الله ډیره ده
ډیر مننه مخمزه صاحب روخانه تاسو ته برشو تاسو ته وای تاسو ژبه په شی ژبه ده په دې برخه کې لیکوالانو څومره کار کړی دی او تاسو خپل په دې برخه کې څومره کار کړی دی
خاله په شی ژبه په کله باید دومره وایم چې څومره شي د تعلیم ساحه پراخي یا ما عمره یو ژبه لپاره کار کوي مخکې دومره کار نه وشو البته په شی ژبه لپاره کیدل شي ممکن دی استثنایی مثال یادولی چې استثنا حالت کې زینو لیکوالانو به کار کړی خو څومره چې مثال هغه ساحه کې علمیت کچې لوړی یا ما غوړه بیا ما ژبې لپاره کار کوي خوش پښتانه موږ د پښې ژبې لپاره اوس ډیر زیات کار شوی ځوانان دي لیکوالان دي ژبې په برخه کې لیکنې کوي هم د ګرامري قاموسونه لیکلي دي د ژبې لپاره ځنګړي هغه کوم بیل اصول چې مثال راجب بیل قواعد او ګرامري قواعد لري نو هغه لپاره زیات کار کړي حتی ځینی کتابونه په شی ژبه تشبړلې دي حتی د قران شریف تفاسیر هم په شی ژبه وسړولې دي نو دا ډیر یو البته په ام دی ژبه لپاره چې اکثره اوس ځوانان دي لګیا دي د ژبه لپاره کار کوي
کدام را ته ځواب کړی چې ستاسې په ژبه کې داسې کوم ځانګړی اصطلاح یا ځانګړی داسې نښه چې هغه د نورو ژبو نه توپیر کړي مثلا موږ تېرې ورځ داسې یو پروګرام درلود هغه کې ویل چې هغوی ټولې خبرې په اشارو باندې کوي تاسې په ژبه کې داسې ځانګړی کوم څه شته که موږ سره شریک کړئ
بالکل فریدی خورا جب زنگڑی اگل ری لیکن پشای جبی دا کم الفاظ چی دی دا طول امدغ عربی الفاظ و پختو الفاظ دی خو یوازی یو کلمه یو هر پشای جبی که نسبت نور جبو تا اضافه دا چی اگر بیخی پا پختو دری حتی کیدیش نور جبو که نی اگر تلفظی هم نور جبو وین که نیش کولی دا بیخی زنگڑی کلمه دا چی شی ورتوی دا کلمه البته تلفظ کولی نور ژبو وینکو لپاره بیخی سخت ده نور هماغه الفاظ او کوم حروف چې دي ټول کټ مټ هماغه عربي او پښتو ژبې کلمې دي سره بیا او کلمه په کې زپدا چې هغه لپاره علوم یا اکاډمي په اساس باندې د تقریبا لس پنځه لس کاله مخکې
کولی شي هغه کلمه را تلفظ کړي چې اوریدونکي مو اوري
او بالکل هغه کلمه د شی په نامه ده چې شی ورته وی لکه ځینې الفاظ مثال مونږ کارو بام ته شون وایو یا دریو ته شی وایو دا د سی یو لفظ دی چې په اساسه سره د نورو ژبو وینکې نشي کولای چې هغه تلفظ کی سره بم دغه یو لفظ پکې راځي بیا د علوم ځینو غړو په اساس په یو غونډه کې بدلی لپاره ځنګړې او نخه یا سمبول کارولی شي مطلب لیکنه کې موږ ماغه لفظ کارو کله چې موږ لیکنه کوو یعنی کتابونه کې دغه لفظ کاری نو دې لپاره ماغه سمبول چې مطلب هر ته هغه به له ځنګړې کې د لام ته وته سر کې یو علامه سمبول غونډې لري چې دا د نورو ژبو په تله سي تفاوت
دی ډېر مننه کور مودان د پانتون استاد روخان الله روخان د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله سانین همدارنګ ډاکټر رفیع الله نیازی د علوم اکاډمۍ علمي منشي او لیکوال او ژباړن ریاض مقامزینه مننه چې موږ سره په دې پروګرام کې ګډون وکړو تاسو اوریدونکو لیدونکو نه هم نړۍ مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه تر بلې اونۍ ښه چاري
رینجل په شونځي کې دا ول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې خالات ټول شي سی وی
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې زه د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
لري.